مازیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه اسمت څاروان دی. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربان د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربان موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربان د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربان ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې. که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول، هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یونما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د 80مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یونما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوري پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی وه. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپله خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي خو نوري لارې لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپلو درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو او تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې د ایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دا ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نشي. او په تیر کې موږ دا ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو د پاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د هغو د کارولو دلاري یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او لاغ تو گباندی ونس کولای چی
در منن یعنی پورسته به پدې خبري وکړو چې ک چرته داسي وینو دلایل څه کېدای شي د پاکستان اندیشتې څه دي او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او کنه په دې به هم خبري وکړو کور ودان ستانیزه صاحب ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبري به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي
بل زم فکر کوم سلامونه دی تاسو ته ستاسو ملمنو او ریزون کوته زم له پیژان سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلود چې د قطر په خبرو کې دا دغه فیصله ته اړه تصمیم په دغه سرعت ورسېږي ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي او هغه هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات نو زه فکر کوم فقط د هغې تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکوي ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي په دې چې اکثر په دې نظر دي چې اند خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که در موقتی شکل نه یه و دایمی شکل تواریم
بله دیره منه نه سلامت وسی اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربند خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته او د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته هم درنګ درنو اوریدونکو ته زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو دی هغه د طالبانو د وجود هغه نسبی ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت دی نو دا سیوس ولسی دغه بې سرپی بمبار کیږي او بې ګناه انسانان شهیدان کیږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي هماغه د امنیت خبره کوي د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لبله بخته چې وږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د لبله بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي زما په اند باندې دا به دغه نه وي خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي او بل د له دا د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت ته یا تور لګوي یا هڅه سي دی دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدی چې پای ته ورسېږي شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونیسي په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته د پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د همدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه یې ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پي هم خپله په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعات کې د پاکستان حکومت شي. زما تحقیق مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلي کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز ځواکونه په افغانستان کې وو ځینو به ویل چې طالبان د دوی خپل خلک دي، او دا جنگ هم همداسې یو هغه جنگ دی، غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هماغه سې یوه کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ که تاسو ته طالبان هغه تېر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه وه، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې په سره کم دوی امضا کړي او څومره لنډ وخت کې دوی ته
شرایط دغه سره راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او هغوی هم څه چې غوښتل تقریبا هغه ترلاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پېښېږي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې دا فکر کوو، او کلش جوړ تحلیل وکړو، مطالعه وکړو، همدا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی ډلې د مهارېدو یا د غیر د ماتېدو جوګنی، او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
خیر لاستی موضوع و تو دی پاکستان و دی اخی موضوع و دی طالبان و ترمنز
دی خبر تی تی پی پاکستان با دی که کافی تجربه لری د تندلار و مذهبی دل و جوڑوول و د مذهبی دل گندون و د جوڑوول و دو غو سر د مرستی کول و دو غو دلاری خپل اهداف د رسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مختدی چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه ورېدونکي منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور بشو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدی صاحب.
سلامات
اوسه، مهرباني کوي.
مننه نیلونو ته سلامونه سره سره ما دا د اول سم مزره خو تاسو به تر باندې ماشاالله تاسو
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو میلمنو ته لومړی استاد ستانی صاحب تاسې د احمدي صاحب خبرې واورېدې دی وایي چې یوه پوښتنه د ده په خبرو کې پیدا شوه هغه دا ده چې وایي د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بښنه غواړم که دا یو اوږدې شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې ما لږ سره زیات خبرې وکړې بیا بلې برخه کې نوبت کم راکړي موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپېته کاله اویا کاله راهیسې یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هېوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص شو. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ دا نور هېوادونه هم ځان راو. بیا دا نور پیمانونه د سیټو و سنټو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی لخوا چې دغه هېوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله، هغه خواته واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان هغه بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و دغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل د هغې ادارې دته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل. نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هماغې وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودات د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نو ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ هغه دغه ټولې بهانې دي. بیا البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د یو حکومت د یو دولت برخه جز دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې حت بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي یاست، تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. دس په جنګ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی دی، په جنګ کې تاسو مډالونه اخیستلی دی، په جنګ کې تاسو ته معاش زیاتېږي او دغه ټول فائده او ګټه چې د دې په جنگ کې نو دغه خاطر دې په